د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2020 کال د جون 19 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی ویم تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبی وزیرستان کې د ډزو په پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي. پولیس دا پیښې تاییدوي او وايي دا د شمالي وزیرستان میرعلي حیدرخیل او د جنوبی وزیرستان شتوی او خیسور سیمو کې شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP ویلي په ملک کې په زوره د بيدرکه کولو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او د پختونخوا او د بلوچستان زدهکوونکو په زوره د بيدرکو پیښې زیاتې شوي دي. درخوا په سلیریشتمه مئی د پاکستان حکومت د مرکزی کابینې په غونډه کې د بيدرکه کړې شوی کسانو معلومولو د پاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به هم پکې شامل وي. د افغان طالبانو حکومت د بارانو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنزی وايي اسلامي امارات ذمہواری لري چې جنکو او نارینه ته د زده کړو زمينه برابر کړي. په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې هغه ویلي دا یو شرعي حق دی او تمه خوده لده چې متعلقه وزارتونه دي په دې برخه کې خپله توجه زیات کړي او لاره خلاص کړي. دا خبره هغه په داسې وخت کې کړې ده چې په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت نه میاشتې پوره کیږي او د جنکو د پاره د شپږم نه تر دولسم پورې د سکولونو دروازې لا هم نه دي خلاصې. سرټ کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبی وزیرستان کې د ډزو په پیښو کې لکتر لګه 8 تنه وژل شوي دي. پولیس دا پیښې تاییدوي او وايي دا د شمالي وزیرستان میرعلي حیدرخیل او د جنوبی وزیرستان شتوی او خیسور سیمو کې شوي دي. د شمالي وزیرستان میرعلي تاړي چارواکي وايي د ټوچی سیند په غاړه د دوو کسانو مړی موندل شوي چې په ګولو سره وشتل شوي دي. پولیس وايي مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې شروع کړې دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان پولیس چارواکي وايي تیر ماښام د جنوبی وزیرستان خیسور سیمه په کیکاړی کلی کې یو ځای تن پر ډزو وشتل شوی. د اتیارزا تانی چارواکو په خبره د غپیخه هغه وخت شوی چې د عبدالرحمن په نوم یو تن د دکان نه کور په لور روان وو. د هدفي وجنې بل پیخه د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمه کې شوی. پولیس وايي شکتوی کې د یو تن مړې په داسې حال کې موندل شوی چې په ګولو لګیدلی وو. د دې نه علاوه د شمالي وزیرستان یوت اف وزیرستان فعالان په حیدرخیل سیمه کې په هدف شوی دي چې درې کسان هم په ځای باندې مړه شوي دي او یو تن هسپتال ته په لاره کې ساور کړی ده. پولیس وايي وقار داوړ، سنید داوړ، اسد داوړ او د حما داوړ په نوم باندې د غتنان د حیدرخیل په سیمه کې په هدف شوې دي. وسپورې د دغه پیښو ځمواري چا نه د منلې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدمنې او په ځانګړې توګه د هدفي وجنو پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې د حکومت او د لاقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې روانې دي او د طالبانو ویان محمد خراسانی ویلي د بلې اعلامیې پورې به ډزبندې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP ویلي په ملکي پزوره د بيدرکه کولو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او د پښتنو او بلوچستان زدهکوونکو پزوره د بيدرکو پیښې زیاتې شوې دي. HRCP د روان کال په شپږو میاشتو پوره کېدو په ملکي روانو حالاتو باندې تفصیلي بیان جاری کړی چې پکې په یو شمېر پیښو اندېښنه هم ښودلې شوې ده. HRCP ویلي د حکومت پام د لورتا راړول غواړي چې په ملکي پزوره د بيدرکو په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. په خصوصي توګه بلوچستان سند او خیبر پختونخوا کې چې زیاته کومه خبره د اندېښنې وړ ده هغه ده چې د بلوچ او پښتنو زدهکوونکو په زوره د بيدرکو پیښې سوا شوې دي. HRCP دغه بیان په داسې وخت کې جاري کړی دی چې د ملک په بیلابیلو برخو کې زدهکوونکي په زوره د بيدرکو پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي. HRCP غوښتنه کړې چې په زوره بيدرکه کول د جرم وګرځولی شي او ریاست دې د ټولو خلکو په زوره د بيدرکه کېدونه تحفظ ورکولو کنوینشن تایید کړي. په وروستو کې د مئی په میاشت کې د پاکستان مرکزی کابینې په زوره د بيدرکه کړې شوی کسانو معلومولو د پاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به هم پکې شاملي. ویل شوی وو په کابینه کې به د وزیرانو سره د بشري حقوقو د تنظیمونو غړي او قانون پوهان هم شامل وي. د کورونو چارو د وزارت اعلامیه تر مخه په سلیریشتمه مئی کابینې د کمیټې جوړولو فیصله کړې وه. د دې نه علاوه په نهشتمه مې د اسلام آباد های کورټ هم په یو تفصیلی فیصله کې په پاکستان کې د خلکو په زور د بدرکه کولو په مخنیوي د ناکامۍ په سر د پخوانی صدر پرویز مشرف او د هغه نه پس ټول حکمرانانو ته نوټیس جاری کړي او ویلي وو چې د خلکو په زور د اوچتولو په خیر اعلانیه تګلاره کې د ککړو حکومتي واکدارانو پر ضد د غداري مقدمه چلول پکار دي. ایچ آر سی پی په خپل اعلامیه کې په ملکی په سیاسي اړیګړي د بشري حقوقو سره متعلقه مسلو، موسمي بدلون، د آزاد صحافت د فشار لاندې ساتلو، په خزو او نرخزیانو د تشدد په پیښو هم اندېښنې ښودلې دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په هرنای ضلع کې د سړک جوړونکو مزدورانو په کیمپ نامعلومه وسلوالو برید کړی دی چې درې پکې وژل شوي دي او پنځه پکې جوبل کړی شوي دي. د هرنای ضلع مرستیال کمشنر سردار محمد رفیق وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي د جمعې په ماښام 9 بجې وسلوالو د مزدورانو په کیمپ برید کړی و. د ای پی خبری ادارې تر مخه د بلوچستان صوبې حکومتي ویاندې فرا عظیم شاه ویلي برید کوونکو په کیمپ کې ولاړ ګاډې هم سوځولې دي. ډیپټی کمشنر ویلي پنځه مزدوران چې بدرکه شوي وو په دغو کې بیا دوه وروستو په نږدې علاقه کې موندل شوي دي. مرستیال کمشنر وایي د برید په وخت په کیمپ کې وته نږدې مزدوران موجود وو. د یادې پیښې ذمواري وسپورې چا نه ده منلې. په کابل کې پرون د سیکانو په ګوردوارا په بمی برید او ډزو کې دوه تنه وژل شوي او و تنه زخمیان شوي وو. ملګرو ملتونو، هندوستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون ګڼشمې سیاسي مشرانو دا برید په کلکه غندلې ده. په افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه باندې په سیکانو باندې د برید په کلکه غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت لخوا د برید په کلکو ټکو غندلې او دای د افغان اولس ته دښمنانو کار بللی دی. د هندوستان د بارانو چارو وزیر ایس جی شنکر په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا برید یو ډرن عمل بللی دی او په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دا برید په کار ده د ټولو لخوا په کلکه وغندلې شي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت هم په کابل کې د سیکانو په ګوردوارا برید غندلې دی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پرله پسې دریو ټویټونو کې په افغانستان کې په وروستو بریدونو اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت د بارانو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی وای اسلامي امارات ذمہواری لري چې جنکو او نارینه او تا د استقرو زمینی برابرې کړي. خغلی تنگزی نن د یک شنبه یا جون په 19مه په کابل کې یو غونډه ته وویل چې دا یو شرعي حق دی. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارات په افغانستان کې تعلیم او تربیه ته ژمن دي او په خبره په ټول ملک به په هنتونونه او خوانزي د نارینه او خزو پر مخ پرانیستي وي. هغه اویل هسی روان دي چې د زینو تکنیکی ستونزو تر هواري ورستو په ټول ملک کې د جنکو سکولونه یا خوانزي پرانستل شي. هغه تم خودلې چې اړونده وزارتونه دي په دې برخه کې خپل توجه زیات کړي او لار خلاص کړي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان د طالبانو د حاکمیت نه همیاشتې پوره کیږي او د جنکو د پاره تر شپږم جماعت نه باندې د سکولونو دروازې وسپوري بندې دي. خغلی ستنگزی دا خبره په داسې وخت کې کړی دا چې طالبان د نړیوال پر رسمیت پیژندنې کوششونه کوي. خو د امریکا او د یورپی هیوادونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو نه غواړي چې په افغانستان کې د خزو، جنکو او د اقلیتونو حقونو ته د درناوي په ګډون د ټولو افغانانو بشري او اساسي حقونو ته درناوي ورکړي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د مایکولیف ښار ته سفر کړی. هغه دا سفر په داسې وخت کې کړی دی چې د سیورو دونیاسک مشرقي ښار سره په خوا او شا کلو کې درنه جګړه روانه ده. د روس فوزونه د هفتونه دغه علاقه په قبضه کې د اغیستلو لپاره کوششونه کوي. مایکولیف ته د زیلنسکی سفر د روس لخوا په یوکرین د حمله وروسته لومړنی سفر دی. د یوکرین صدارتي دفتر پرون د زیلنسکی ویډیو جاری کړی و چې د مقامی مشرانو سره اینی او تباه شوي ودانو جایزه اخلي. صدر د فوزیانو سره هم لیدلی وو. خو دا نه دی ویل شوی چې دغه سفر صدر زیلنسکی کله کړی وو. اخوا جرمن چانسلر اولاف شولز وایي د جی 7 پر راتلونکي غونډه کې به دغه ملکونه یقیني کړي چې یوکرین ته تر څو چې ضرورت وي هر ممکنه مرسته ورکړي شي. د جرمني ډی پی ای خبری ایجنسی ته مرکې په وخت هغه ویلي مونږ به دا یقیني کول غواړو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین اندازې کار ونه کړي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د تنظیم په غړو وسلوال برید شوی دی چې د وروستي معلوماتو تر مخه په دغه حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. د دغه بریټ په اړه ورسته حال د ډیو رادیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان پولیس او یوتا وزیرستان د پیښې په خلای کوي او وایي د پیښې د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل په حیدرخیل کلی کې شوه. د میرالی تانی چارواکي وایي تر برید وروسته پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او پلټنې پیل کړې دي. د یوتا وزیرستان صدر کابل جان اویل پیښې کې د دوی څلور کارکونکي وقار داوړ، سنید داوړ، اسد داوړ او حماد دورانی وژل شوي. هغه ول دوی نن حیدرخیل سیمه ته تللی وو او هلته په هدف شوي چې په ګولۍ سره وشتل شوي. هغه ول تر دې مهاله دوی تاریخ وو کسان وژل شوي.
دا په دې درخله شپ دې سه بات نه بات کړهو ته مې بات یې خوړله دا په وخت شهر ونوي بس موټر سایکل نه فایرینګ غا په کړه سلویر سره شهیدون کړي دا تقریبا 7 تاسو نو یوسف وزیرستان ولا شهیدون ولا یو ملګری دا خاص سویل نه وی چې مشته څه خطر د جنی مالک نه یو خو سم را پېښه چې اوس وی یوسف وزیرستان ملګری سره بهر به څه خطر نه بهر به څه وارنټ نه دا اند پېښه جوړې شي.
تیر کال د اگست په میاشت کې تنظیم مشر او بیا د مارچ په میاشت کې ویان مصور داوړ نه معلومه کسانو په ډزو سره وژل شو. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر نثار علي وای د یوتا وزیرستان په نوم د ځوانانو د تنظیم په کال 2015 کې د ضرب عذاب عملیاتو له امله به کورشي خلکو د حقونو لپاره جوړ کړی شوی وو چې زیاتره غړي ځوانان وو. هغه ویل د وزیرستان څخه خلک کډوال شول او د ستونزو سره مخ خو دغه تنظیم د خلکو د مسلو لپاره ژغ پورته کولو. هغه زیاته کړه چې کړه د علاقې خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شول. تنظیم فعال او په علاقې کې چې د بدامنۍ پیښې پیل شوې تنظیم د بدامنۍ پر ضد ځخ پورته کا وو. نو موږ د دوی وژنې علاقې او د پښتون خام د لپاره لوی غړ تاوان ګرځوي.
صفوي وزیرستان په نوم د وزیرستان جنرال جمع شو کډوال چې وی دغه مسایل په سبب د خپل منډه ترړېواله چې مو د امن په مسجدي د علاقې د ترقې په مسجدي نو یو صفوي وزیرستان یو په دغه شی خپل یو برپور کې دار ادا کړه دا د میژو د وزیرستان د مسایل یو پلیټ فارم دا و دې خنه بلی د خپل اوسګولو خو چې یو سړی مړول د ټول انسانيات مړول دي. زه خدای چې ټول پښتون دا پیغام شډیف شي او ټول انسانيات ته پیغام شډیف شي.
په ورسته کې کولای شو د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر خلاف عملیات کړي او وایي چې سیمه د وسلوالو نه خالی کړي. خود سیمه اوسیدونکو خلک وایي د علاقې امنیت د تسلۍ وړ نه دي. نن هم په قبایلی ضلع شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ډزو په پیښه کې څلور نور کسان وژل شوي. پولیس دا پیښه تاییدوي او وایي دا د شمالي وزیرستان میرالی او د جنوبي وزیرستان شکتوی او خیسور سیمو کې شوې دي. خو د پاکستان د پوز وایر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال په 28 فروری د رد الفساد عملیاتو په څلور کالو پورې کېدو په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې په قبایلي علاقو کې امنیت په ځای کړی شوی او د وژنو د پیښو په اړه ویلي وو د وژنو یا بدامنۍ هر پیښه دي هدفي وژنه یا ترهګري پیښه نه ګرځول کیږي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواریدل ز بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو سم چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک غیر حکومتي تنظیم د هیواد دننه پر روان سیاسي ګډوډي د بشري او صحافتي ازادۍ په خراب صورتحال مخ په زیاتیدونکو ماحولیاتي بدلون د خلکو په زور د لادرکۍ په پیښو او د پارلیمان پرته د لا قانونه تاریخ طالبان پاکستان سره په پټو خبرو سختي اندېښنې خودلې دي. د بشري حقوقو د خپلواک غیر حکومتي تنظیم د انتظامی کونسل د غونډې ورستو جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی دی چې هیواد کې په خزو او نرخزیانو باندې د تشدد په پیښو کې کمی نخکاری او د هیواد دننه مذهبي او فرقیز اقلیتونه هم غیر محفوظ دي. د پاکستان حکومت د بشري حقوقو تنظیم دی وسنو غوښتنو او اندېښنو ته لا کوم ځواب نه دی ویلې خو دریز لري چې په هیواد کې صحافت آزاد او د خلکو دستوري حقوقونه خوندي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي کمیشن ایچ آر سی پی د انتظامی کونسل د شپږ میاشتنې غونډې وروسته په جاری کړي بیان کې ویلي چې د کونسل په مشاهده کې راغلي چې په ټول هیواد کې د پورمن مظاهره چانو خلاف د پولیسو د بربریت پیښې شدت خپلوي او د ریاست مخالف تورونو په اساس د سیاسي او بشري حقوقو د کارکونانو نیول کېدل معمول جوړ شوی. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې ویلي په هیواد کې د صحافت ازادي پر لپسي د فشار لاندې ده او صحافيان په تسلسل سره زورول کیږي. وای باید چې ریاست بلا جواز تشدد ته د رجوع کولو پر ځای د رائے د اظهار ازادي او د پرمن اجتماع د حقوقو احترام وکړي. ایچ آر سی پی ویلي کونسل ابادیت د پیخو بشري حقوقو په یو شمیر ستونزو هم رڼا اچولې چې پکې په ګلګت بلتستان کې د موسمي بدلون اثرات او د دې لقبل د ګلیشر ویلي کېدو پیخې شامل دي. ایچ آر سی پی ویلي په پنجاب کې د ګرمۍ اوسنۍ سختو چپو او په سند او بلوچستان کې د اوبو په کمی د صوبو ترمنځ لانجې رامخې ته کیږي. د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرل حارس خلیق وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته وده ورکول کیږي او وایي چې کله سیاسي خلک په خپله د پارلمان د بالادستۍ درناوی نه کوي نو بیا د هغو دا ګیله پر ځای نه ده چې ګنی پوځي اسټیبلشمنت د پارلمان بالادستۍ ته احترام نه ورکوي.
تمام جو مسائل ہیں موجودہ حکومت اور موجودہ حزب اختلاف کے درمیان وہ اسمبلی میں حل ہوں.
حغوائی زکا ضروری دا چی موجودہ حکومت او مخالف ڈلو ترمیز دستونزو اختلافات پا پارلیمان کے حل شی او کویو ڈلا اسمبلی تتلل نگوالی نو بیا دے زمنی ٹاکنی وکلی شی. پا پاکستان کی دا بشری حقونو غیر دولتی خپلواک کمیشن دا اندیخنو دا ڈک بیان پا دا سے حال کے جاری کلے چی پاکستان پا یو وقت دے اقتصادی ماحولیاتی او سیاسی کلکیچ سره مخ دی او په هیواد کې سیاسي کرکای وستر بلا سیوا کیږي. د لاهور پوهنتون په فارمین کرسچن کالج کې د هیومینټی سانګي پروفیسر ډاکټر الطاف خان وایس اف امریکا ډیو سره د ایچ آر سی پی په بیان خپل تجزیه کې وایي سیاست مدارانو د خپل سیاسي مقصدونو لپاره ټوله ټولنه ویشلې ده چې ور سره د هیواد ټول ادارې هم د سیاسي توپیر یا اختلافات ښکار شوې دي.
دا ډېر ضروری ده چې لکه پاکستان کې تعلیم او لکه نور څونه انټیلیجنس یاده دا په دې خبره باندې خبره کوي سیاستدان نه کوي. سیاستدان خو وی چې څونه خلک جذباتي وي ما ته فائدہ د سړک ته بروز یو بل بمړ کی او غربت بم برداشت کوي او بس ما پسې بروان دي. نو کړلاندو پسې تلل دي. زه غنم چې لکه اصل خطر پاکستان ته د پولرایزیشن د پولرایز سوسایټی چې دي کنه هغه خو ترقی یافته ملي لکه جرمني ته وګوره نو هغه اهم ګورځي مونږ خو لکه ترقی بلر لاره غلی نه و غرش.
د بشري حقوقو د ساتنې غیر دولتي کمیشن د حکومت پام په هیواد کې د جبري لادرکو اړخت هم راړولې او ویلي چې د خلکو په جبر د لادرکې په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او په ځانګړي ډول په بلوچستان خیبر پښتونخوا او سند کې د جبري لادرکو په پیښو اندېښنې ښودلې. ایچ آر سی پی وای د بلوچ او پښتون طالب علمانو په زور د لادرکې پیښې سیوا کیږي.
اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے.
حارس خلیق وای د خلکو په زور د لادرکې د پیښو د مخنیوي لپاره د قانون جوړول ضروری دي او ایچ آر سی پی دا عمل نه یوازې غیر قانونی بلکې غیر انساني غني. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د حکومت څخه د ګلګت بلتستان د صوبې جوړولو د لوس پوره کولو غوښتنه هم کړې او ورسره د پارلیمان په باور کې د غستو بغیر په افغانستان کې د جنگیالو ډلو سره په پټو خبرو هم ټکونه کړې. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
نورونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده ورزو یو بل رپورت پلو. د خبر پښتونخوا د تاریخ انصاف حکومت ویلي مرکزی حکومت ورته د صحت کارت پروګرام په لړ کې پیسې ودرولې دي ځکه صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت ختموي خو مرکزی حکومت وایي قبایلي ضلع اوس په صوبه کې ورګډې دي او په کار ده چې صوبه د خپلو دغه ضلعو بندوبست د خپل بجټ نه وکړي. پدې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال ارشد مومند په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د خبر پښتونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د مرکزی حکومت نه ورته خط راغلی او پکې ویل شوی چې د قبایلي ضلعو خلک د صحت کارت پروګرام نه وباسو ځکه صوبه د دوی لپاره په خپل بندوبست وکړي. نو موږ ویلي صوبه تیار ده چې د قبایلي ضلعو لپاره کار وکړي خو مرکزی حکومت ته ورته پیسې ورکړي. په قبایلي ضلعو کې 50 لکه خلک دي او دوی د پرمختیا د پروګرام نه نشي وستل کېدي.
فیڈرل گورنمنٹ سے خط آیا ہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں.
خود مرکزی حکومت د صحت وزیر بیا پاتم جون د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ته خط لیکلی چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام دی صوبې ته واړول شي. په خط کې ویل شوی چې د مرکزی حکومت د صحت کارت پروګرام په 10 جون پای ته رسی د خبره دی یقیني کړی شي چې د قبایلی ضلعو د پاره دی صوبائی حکومت د صحت کارت پروګرام دوامدار وساتي. د دغه خط په جواب کې صوبای حکومت بیا مرکزی حکومت ته ویلي چې صوبه تیار ده چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام په صوبه کې ورګټ کی خو د دې لپاره د مرکزی حکومت اړوند پندونه جاری کی. صوبای حکومت زیاته کړي چې د قبایلی ضلعو خلک په ان اف سی اوارد کې نه دي شامل ځکه نو د دوی پیسې به وفاق ورکوي او که مرکز پیسې ورنه کړي صوبای حکومت بیا د دې جوګه نه پاتې کیږي چې راتلونکي مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې د صحت کارت پروګرام جاري وساتي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې په ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د صحت کارت پروګرام لاندې د صوبې 2.2 میلیونه کورونو ته د کال په سر 10 لک روپۍ د علاج لپاره مرستې ورکوي ولکیږي او د دې لپاره کلیز بجټ نږدې 13 ارب روپۍ ایښودل شوی دی. د ریپورټونو تر مخه مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو په صوبه کې د ورګډېدو نه وړاندې پخوانی پاټا په نېشنل صحت کارت پروګرام کې شامل کړی و. تیر کال بیا صوبایي حکومت مرکزی حکومت ته خواست کړیو چې د قبایلی ضلعو د صحت کارت پروګرام د صوبې ته ورکړل شي او د تحریک انصاف مرکزی حکومت یې دغه خواست منلی و. خبریال لحاظ لیډي وته ویل د قبایلی ضلعو لپاره د دې پروګرام چارې د مرکزی حکومت سره وي اوس یې صوبې ته سپاري خو په صوبه او مرکز کې د حکومتونو ترمنځ د اختلافاتو لامله دا د صحت کارت پروګرام لنجمن شوی دی.
په دغه مرحله دی وخت کې پاکستان او د مسلمانۍ یون ترمنځ د رابطو د نشوالي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او د وزیر اعظم ترمنځ د یو بل سره د نه ملارېدو په وجه دا ټول انتظامی او مالی مشکلات مخې ته راغلي دي.
د قبایلی ضلع کورمې سره تعلق لرونکي مرکزی وزیر ساجد حسین توري دیو ته ویلي چې د قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډې دورستو د دغه سیمو امور صوبې ته سپارل شوی او باید چې صوبایي حکومت دغه پروګرام روان وساتي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
قدر من اوریدونکو وایس اپ امریکا دیوا تغوږی د بلوچستان حکومت به سبا خپل مالی بودیجه یا بجټ وړاندې کوي. د صوبایي حکومت د خزانه وزیر سردار عبدالرحمن کتران ویلی دی چې د بلوچستان حکومت به د مالی کال 2022 درشتم د پاره د خلکو دوستانه بجټ د جون په 6 وړاندې کوي. اوای په دغه بجټ کې د بلوچستان اسمبلی 15 په تحلقو ته د برابرۍ په بنیاد فندونه بیل کړی شوی دی چې د صوبې په ټولو سیمو کې یو شان د ترقۍ کارونه وشي. د بلوچستان د بجټ په اړه باندې تفصیل د ډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
صوبایي حکومت د بلوچستان مالی کال 2022 او 2023 کلنیزه بودیجه به سبا مازیګر و اسمبلی ته وړاندې کوي. د مالی بودیجه په حق لسی مشکله له خلکو سره خبرې وکړي دوی ډیر توقعات لدې ځخنه لري او ودی ته خوشبین نشکاری. 55 کلن عمر خان رخصه چلوي وی چې کاروبار په ټپه درېدلې دي.
داونه ګرانی په 255 د سیم چې ټول کو دا شه یو روپي ولکه به چتکی دې اخو په ټوله یې سنه وځي او ولخه یې استوا شه ولسونه دراسو ولسونه دراسو غریب حالات دې سخت سره ولا کی شي سره برابرې جوړ سره وځو خپل کې ټول نو برابر ولا سي رخصه ته ټول ورواشي.
سردار خان بیا د کوټي یو تاجر دی وی چې د موجوده ګرانی له سبب زخه د خلکو پر کاروبار باندې ډیر منفي زیان پریوتې دي. د دې په خبره چې په مالی بودیجه کې د خلکو لپاره کوم مثبت اغیز نه لمخه دوی لیدلې دي او نو وس امید لري.
خو دا یو بجټ سم ته وکونه ولې چې په بجټ تر کې په بلوچستان کې مجل دل نه ده هغه غریب دی هغه رېړی دا هغه در په درې ده اویا بجټ نور دی پیش کړی دی دې یو بجټ نتیجه پیش کړی بجټ خپې چې نتیجې پېښې بار رنګ خلاصې خلک راشي کاروبار مزيات شي پر موږ باندې دی یو کاروبار باندې د بل خوا ټیکسونه او په ملک اور پینس او ته بجټ پېښې بجټ خو هغه وخت کې ستاسو په ملک خزانه ډکی د پور بجټ پېښې د پور بجټ مړ څه کوم.
فرید خان بیا د کالج د کوون کې دی
د بجټ په ورته تاسو دا خبره وکم نو زموږ د حکومت څخه خواستې چې موږ ته مفت تعلیم راو تعلیم شي ښوول نشه کالجان دار کوم تر ماینه کې وای نن سبا دې فیسوم ډیر زیات دي دا رقم د بورډ اول لیست درته وای تعلیم نظام موږ غیر نن سبا ډیر شاته کړل دي نو حکومت کې موږ تعلیم ډیر شاته کړل دي موږ کوم څه ور خواست کوڅ په دغه بجټ کې موږ ته تعلیم شر ماینه کې شه کالج شه یونیورسيټي او دا رقم شه سکول موږ ته راجوړ چې په دې کې د کمپیوټر سیستم لیبرټری سیستم دا ګرځي لیبرټری سیستم ته د تعلیم کې را موجود کې موږ سکول ډیر کمی د بلوچستان.
خو بیا هم د بلوچستان وزیر خزانه عبدالرحمن کتران ویلي چې دا به عوام دوست بجټ وي او د بلوچستان د ټولو سیمو پرمختیا دوی په پام کې نیولې ده. د صوبایي حکومت لوري و خبري رسنۍ ته ویل سوي دي چې دغه مالی بودیجه به سش کال د 2022 او 2023 ټول ټال مالی بودیجه به تر 600 به زیاتوي. اټکل کوي چې د پرمختیا د پروژو لپاره به 115 عرب او د غیر ترکیاتی د تنخواو او د نور خرڅو لپاره 315 عرب شودل سوي دي. صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې په دغه مالی بودیجه کې به 100 عرب روپۍ ته نږدې پور وي. د صوبایي حکومت لخوا ویل سوي چې په دغه مالی بودیجه کې به دوی هیڅ ډول ټیکس نه لګوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. په داسې حال کې چې روس په تور سمندر کې د یوکرین نه نورو هیوادونو ته برآمد کیدونکي غنمو او دانو ته لار نیولې او په دغه صادراتو یې بندیز په ځای کړی، د روس دې ګام ته په غبرګون کې د یورپی یونین د خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي د روس دغه ګام مقصد نړۍ د قحط سره مخ کول دي. پاکستان چې د خپل غنمو زیاتره برخه د یوکرين نه راغواړي، دغلته سیړنکاران وای د روس لخوا سمندري بندیز به په پاکستان هم ډیر منفی اثرات غورځوي. په دې اړه نور تفصيل د ډیوا خبريال احسان محمد خان پر ریپورت کې.
د روسیا لخوا چې په تور سمندر کې د یوکرين څخه بهر هیوادونو ته تلونکي د غنمو او سري اجازهونو ته لار نیول شوی، چې د دې وروستو اندېښنه ده یو شمېر هیوادونه به په فوري توګه د خوراکي شیانو د کمی سره مخ شي. پاکستان هم هغه هیواد دی چې د بهر څخه د خپل ضرورت پوره کولو لپاره واردونکي غنمو 80% برخه یوازې د یوکرين څخه راغواړي. د ملګري ملتونو ادارې د شمېرو تر مخه پاکستان یوازې په کال 2021 کې 3.8 میلیارد ډالر غنم د یوکرين څخه راغوښتلی. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای د یوکرين په صادراتو دغه بندیز داسې دی چې په پاکستان به نیغ په نیغه منفي اغیز پریوزي.
کولې شي چې دلته به اوړه چې وسته په 100 روپۍ کیلو یا 97 روپۍ کیلو باندې پرېږي، دا به په 200 روپۍ نو ډېره زیاته ګراني به راشي او هغه ډېر بنیادي ضرورت دی د ډوډۍ د غنمو. دا یو برای راست په موږ باندې اثر دی. کوم چې هغې بندیزونه لګول په دغه تجارت غنمو وړلو راوړلو باندې، نو هغه نور هم هغې کې مشکلات پیدا شو. دغه جنګ د پاکستان لپاره هم یو اثر به لري په نرخونو باندې، خصوصا د غنمو په نرخونو باندې چې موږ د یوکرين نه غنملو او هغه یو غټ راست کوونکی ملک دی د ټولې دنیا لپاره. زموږ د پاره
د یورپی یونین لخوا چې د روسیا دغه ګام د خوراکي شیانو د اصلي په توګه کارولو په مثال ګرځول شوی او وای روسیا غواړي د غلې او خوراکي شیانو د بندیز د لارې هیوادونه بلیک میل کړي. د پیښور پونتون د اقتصاد د سانګې مشر پروفیسر زلاکت خان وای د روسیا لخوا د یوکرين په غنمو صادرولو دغه بندیز وروستو په کار ده چې پاکستان په وخت د بل کوم هیواد څخه د خپل ضرورت پوره کولو لار ولټوي.
پاکستان ته به اصلي زیات افکتیږي دی وځي نو هم ته چې خاص تر د خوراکي شیزونو ته موږ د یوکرين نه راغواړو نو د هغې چې به کمی راځي د هغې الې پورې کله پورې چې موږ سه الټرنیټ بندوبست ځان د نوي کړی یاره دا کم 60% غنم موږ د یوکرين نه راغوښتل نو د دې متبادل به بیا موږ چېرته نه راغواړو. نو د دې شیزونو په پرایسز باندې به اثر پروسي او دا به برخېږي او سره به آلریډي زمونږ په ملک کې د ګرانۍ یو طوفان چې کوم دی هغه راغلی دی. دا طوفان چې کوم دی دا به نور
د یورپی یونین خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل ویلی روسیا تور سمندر د جګړې په میدان کې بدل کړي او د غلې او غنمو په وړلو یې دغه بندیز پر ځای کړي، خو دوی د ملګری ملتونو او نورو ملګرو هیوادونو سره په ګډه دې ته تیار شوي چې نړۍ د دغه پریکړې منفي اغیز څخه بچ کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی ورزو د یو بل رپورټ په لور روانونه. د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال ولست اپیل کړی وو چې د تورو چایو سکل دی کم کړي، ځکه چې پاکستان په قرض د بهر هیوادونو چای راغواړي او د زرعي مبادلې یو لویه برخه د چایو په درآمد کولو مصرف کیږي. د وفاقي وزیر دغه بیان وروسته د چایو مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو خوندور خبرګونونه رامخته شوې دي. په پیښور کې د تورې چای څنرخونه دي او عام ولس د چایو سکلو څومره شوق لري تفصیل یې د ډیوه خبريال عثمان خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د پیښور اشرف روډ د چایو تجارتي مرکز دی چرته چې په لویه کچا د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمونه تاجران راځي او د وچو چایو سودا کوي. میاګولداد نومي سوداګر وایي د پیښور د تورو چایو منډی ته د بهر هیوادونو لکه کینیا، بنگلاديش، سریلانکا او ویتنام نه په لویه کچا چای راوړل کیږي. خو وایي د تیر کال په پرتلا د چایو نرخونه ډیر سیوا شوي دي.
چې دومره ګران شوي دي چې د پروس کال نه سکاله ډیر ګران شوي. مخکې به دا چې کوم من خرڅول کینیا اول نمبر مونږ په 650 باندې خرڅول او سې کوم دی ورو ما غاچې سې کوم دی په 1200 روپے چې چاته ریټ وای بس یو سړی یالي نه وسې نه کیږي. مخکې به چې 15 کیلو وړلې 4 کیلو وړلې 10 کیلو وړلې هغه اوس یو کیلو گزاره به کیږي او کیلو نیموي ساده کور چلن به وږي.
سوداګر وای د ممبئی کوالټي د کینیا چای یو کیلو نن سبا 1200 روپے او د غشان دویم نمبر چای 1000 روپے نرخ ته. د تور چایو په یو کنټینر کې 14 ټنه چای راځي او بیا په یو بورې کې 18 کیلو تور چای وي. د اډمبي نمبر چای یو بورې نرخ نجدي 14000 روپے او د دویم نمبر 16000 روپے جوړیږي. په خبر کې زیاتره خلک د مرکزی وزیر احسان اقبال د هغه مشورې سره بالکل اتفاق نه لري ګینه چې د چای اسکل دی کم کړل شي. دا باجوړ سره تعلق لرونکي سید محمد طاهر وای پښتانه د تورو چایو ډیر شوق کوي. وای په خپل په یو شواروس کې 15 شپک پیاله چای خامخه سکم
چایو خو سرجی منګه ډیر زیات شوق کو ایون زبتا سودایو يم پرام د ویری چایلډ هود چې کم نه منګه د چایو شوقینی د سکول نه بچکل رالو نو مور بارا ته دا وی چې تاسو روټي خوړی منګ با چه پریپر کولا او بیا چې کله یونیورسيټي ته لاړ شو نو هغه کې اولنی شي زمنګ په چې باندې فوکس وي بریک کې زمنګ چې وي بیا هاستل ته چیرې شو د ټول ناول چې بخو نو تقریبا د 15 شپک پیری مطلب دا چې مونږه چې سکو د ورځې
د تورو چایو سوداګر وای د ډالر نرخ په پورته تلو سره مارکیټ ډیر غیزمن شوی او دکاندارانو سره ګودامونه د مال ډک پراته دي. وای کال نیمړاندې چې په کومه سرمایه 50 بورې مال کېدو په هغه سرمایه اوس فقط 15 شپک بورې د چایو کیږي او بل دا چې هیواد کې د رواني ګرانۍ لقبل د خلکو د چایو اغستو توان هم کم شوه. مرکزی حکومت 13 میاشت هیواد ته درآمد کیدونکو مختلفو شیزونو بندیز لګولې خو په دغه کې تورې چای نه دي شامل ځکه چې دا د ضروري شیزونو په نوملړ کې شمیرل کیږي. د کال 2006 د ریپورتونو تر مخې پاکستان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ټول نسیوا چای درآمد کوي چې د کال په حساب سره 6.5 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پی راځي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
پدرمن رجونکو وایس اف امریکا ډیوا تا وګي د بجلی د لوډ شیډینګ په ضد د زمیدار اکشن کمیټې په غوښتنه باندې د کوټي پنجاب نېشنل های وې قامي لار تړل شوې ده چې لکبلې په دغه لار د گاډو اوږده قطارونه جوړ شوې دي او ورسره په سخته ګرمۍ کې مسافر د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کاروندګرو غوښتنه ده چې د بجلی د کموالي له سبب د دوی باغونه او فصلونه ډیر زیانمن شوې دي. د دغه احتجاجي مظاهرو نور تفصيل د ډیوه خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان زمیندار اکشن کمیټې له لوري د کوټي پنجاب لوی لار د کاریزاتو پر خانونځي او پر خاني بابا باندې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل سوی و. دغه کاربندیز سار له و بجو زخه پیل سو چې تر غرمې پورې دوام درلودي. د کاربندیز له سبب زخه مسافر له سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. د زمیندار اکشن کمیټې جنرال سیکرټر عبدالرحمن بازای په دې باب ویایي
دا وخت په ټول بلوچستان کې زمیداران پر روډو را وتلي او خصوصا خانوزی، کلاسفلا، مستون، کاناک، خوزدار، کلات او دا وخت صرف 2 غنټه بجلی ده. د زمیدارانو د یو کمی اندازې مطابق درې نیم سواره روپۍ د دوی د باغو د فصلو د ټماټرو او تمام فصلات سبزیات دغه نقصان شوی دي. زراعت بالکل د تباہی پر اخری کناره ولاړ دي. حکومت د خاص کو چې د بلوچستان کوټه چې زر میگاواټ د دا وخت صرف 1500 میگاواټ بجلی ورکی پکار دی چې د بلوچستان زر میگاواټ بجلی ورکړي.
وکروندګرو ته د برېښنا د صوبایي څنګه له لوري زخه له دوی سره ژمنه وسوله چې په دوی ورځې کې د ننه به لوډ شیډینګ به کم کی او د برق د لوی لاینز کومې ستنې زیانمنې شوي دي هغه به بیرته جوړ کړي او کچيري ونه سونو دوی به په بلوچستان کې د برېښنا لوډ شیډینګ سنوې خبره نه ده. خو د دوبي په سخت ګرمۍ کې لوډ شیډینګ نه یوازې دلته په بلوچستان کې بلکې د دوبي په سخت ګرمۍ کې د پاکستان په نورو برخو کې هم د بجلی طلب ډیر زیات شوی دی. په پاکستان کې د برق یا د برېښنا څنګهوي چې دا وخت په هیواد کې له 15000 څخه تر 16000 میگاواټ پورې د بجلی اړتیا ده، لکن په پاکستان کې دا وخت 9000 میگاواټ بجلی جوړیږي. دا وخت ایواد د بجلی د 2230 میگاواټ د شارټ پار یا لکمی سره مخامخ دی. 4212 میگاواټ پلانټ بجلی جوړولې نشي او 2500 میگاواټ بجلی چې تر خلګو پوری را رسی 2500 میگاواټ بجلی تر رسیدو لمخد په تارو کې ځای کوي. واپډا و دیته د برېښنا څنګه ودیته لاین لاسیز ویای په پاکستان کې د برېښنا د څنګ مایرین ویای چې ایواد دا وخت د 16000 میگاواټو د بجلی د پیدا کولو توان لري. د توانایي د څنګ چارواکي دا خبره هم کوي چې اوس تیل ډیر ګران سوی دي، هم له دې سبب زخه په ګرانو تیلو باندې بجلی پیدا کول ډیر مشکل کار ګرځېدلې دي او دغه ډول لمنګلا او تربیلا کې د اوبو د کمی له سبب زخه هم د بجلی پیداوار ډیر کم سوی دي. د توانایي مرکزی وزیر خورم دستګیر ویلي چې په دې نزدو کې به د بجلی لوډ شیډینګ را کم شي خو ختم کېدای نه شي. د په خبره چې حکومت به ډیر زر د تیلو بندوبست وکړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
وایس اف امریکا دیواره د طالبان حکومت د بارنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزی وای دا د اسلامي امارت ذمہواری ده چې جنکو او ولکانو ته د تعلیم یو شانته کې موقع برابر کړي. نوموړي په کابل کې یو غونډه ته ویلي دا د جنکو یو شری حق ده. نوموړي دا تبصره په داسې حال کړي چې په افغانستان کې په واک کې دراتلو وروسته طالبانو د شپږم جمعات نه پورته جنکو سکولونه تړلي دي او لا تر اوسه پورې دا غوي سکولونو ته د لیګلو د پاره کومه تګلارې نه ده برابر کړې چې په زدي په ګرد نړۍ کې خبرګونونه راپارېدلې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې ما وښیر وړاندې کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانګزی وای اسلامي امارت ذمہواری لري چې جنکو او نارینو ته د زده کړو حالات برابر کړي. افغانستان غوی نن په کابل کې وونډه تویلی چې دا یو شرعي حق دی. نوموړې دا خبره په داسې حال کې کړي چې د متحده قانونو د بشري حقوقو کونسل مشر میشل بچلبي ویلي کونسل یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د صورتحال نه خبر کړي او ویلي دي دا خبره ښکارا کوي چې نن موږ افغانستان کې وینو چې خزي د یو منظم نظام د لاندې زور ولیکيږي. د بشری حقوقو د کونسل مشر د کونسل پندوستمه غونډه ته په خپل رپورت کې ویلي چې افغانستان کې د خزو حالت اندېښمن دي او د یو اشاری یو ملین جنکو په سانوي تعلیم کاربندیزونه دي چې لوږی د دوی راتلونکو نیخ پنې غو متاثر کیږي. هغه ویلي د مارچ د میاشتې راهسي د جنکو تعلیم او د خزو د حقوقو په اړه سوور احکامات جاری کړی شوی دي. بلخوا د بشری حقوقو د تحفظ ادارې امنستي انټرنیشنل هم ویلي د طالبانو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې افغانستان کې جنکو ته د ثانوي تعلیم اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانکسي زیاته کړي چې اسلامي امارت په افغانستان کې تعلیم او تربیه تجمن دي او په خبرې په ټول هیواد کې په پوهنتونونو او سکولونو د نارینو او ښځو پر مخ پرانستي دي. هغه ویلی هسي روان دي چې د خپلو تکنیکی ستونزو تر هواره رستو پټول هواد کې د جنکو سکولونه پرانستل شي. یاد دي وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبر الاینس خپل کار پای تر رسولو او د دې هواد د تک په وخت په خپل لستي پیغام کې چې طالبانو په سخت دریزو تګلارو سخت خفغان سرګند کړي وو او ویلی وو چې دوی د خزو حقونه او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او ټول شمول حکومت نه جوړوي. هغه ویلی وو کله چې په افغانستان کې کار شروع کړو داسې فکر نه کوو چې دا هیواد په داسې حالت کې پریګ دي څنګه چې وسته. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم د خزو د سانګې مشر حیدر برهم تیره اونۍ د تنظیم په پاڼه د افغان طالبانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی په نامه یو مضمون کلی کلی وو. افغانستان کې د خزو د حقوقو او جنکو د تعلیم وضع خراب شوی او په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته د تیرو لسو میاشتو راهیسې دا لړۍ دوام لري. بیان کې ویل شوی اگر چې د نړۍ د حکومتونو لخوا افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیزونو په اړه سو واره غوښتنه شوی خو دا کافي نه ده. د متحده قومونو سیکرټري جنرال انټونی ګوټیرس خبرداري کړې د یوکرین نه تر افغانستان او میانمار نه تر مالی هیواد پورې د سولې په خبرو کې د ښځو نشوالی ښایي چې د قدرت د نظام سره ناسم د سړو بالادستی څنګه نړۍ ته ماتې ورکوي. هغه ویلي د بشري حقوقو نړیوال کونسل په نړۍ کې د بشري حقوقو لپاره د نړیوالې مکالمې او تعاون یو بنیاد دی.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا نړیوال مطبوعات وایي پاکستان سره په نرمۍ کولو امریکا د غلطه د خپل پاتو افغانانو او ملګرو حفاظت یقیني کولای شي. په دې مضمون د امریکای په مشهور فارن پالیسی مجله کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی چې کتنه ورته زمونږ همکار مختار خلیل کړی دی.
په کابل د افغان طالبانو د مکمل عملدارۍ د قائمیدونو لږ وړاندې امریکای په لوی شمیر کې خپل استوګن گرین کارډ لرونکو او امریکني فوج سره کار کوونکو خپل ملګري په هوایي جازونو کې د کابل نه پورته کړل، خو اوس هم په لوی شمیر کې امریکني استوګن او د امریکای د غرض نور افغانان لا پاتې دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور میگزین فارن پالیسی کې یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان سره په نرمۍ راخستو د ورستو پاتې افغان انانو حفاظت ممکن کېدی شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي اگر که پاکستان کې دا وخت قائم د میا شاباز شریف حکومت په تیندکونو او سکیندو ده، خو امریکای ته موقع ده چې افغانستان نه د وټو رستو د غلطه پاتې ډيري مسلې د شاباز شریف د حکومت په مرسته اواري کی. په دې کې د ټولو نه اهمه مسله د امریکای د هغو افغان ملازمانو د راوستو ده چې دا وخت په افغانستان کې گیر دي او د طالبانو د خطرې لاندې ژوند کوي. مضمون لیکي چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ د اختلافات او فرص ډیر اوږد دی. په دې کې د افغانستان په شلکلن جنگ کې د پاکستان د افغان طالبانو سره د مرستې نواخلي، چین سره د فوجي او اقتصادي ملګرتیا غوند ډېری مسلې شامل دي او دا په لږ وخت کې دا واریدو نه دي. خو د پخوانو امریکانو افغان ملازمانو د مسلې په اوارولو کې د پاکستان امداد و یقینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د نا اعتبارۍ ختمولو په لور یو ښه قدم وي. د امریکای د تخمینی مطابق 6000 نور داسې افغانان لا پاتې دي چې د امریکای د حکومت د پاره کار کړي دي او د کډوالۍ په حواله د خصوصي ایمیګرنت ویزې حقدار دي. د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وټو رستو هم د امریکای د خارجه چارو محکمې په لک شمیر کې د ایمیګرنت ویزې حقدار امریکاني استوګن او گرین کارډ لرونکو راو وستل او قطر ته ورسول. خو د افغان طالبانو قطر سره په سلانجره پورته کېدو دغه پروازونه بند کړی شول، خو چې کله د قطر او کابل ترمنځ ستونزې هوارې شوې نو د خارجه چارو وزارت په 13 جنوري کې د خپل خلکو د راوستو لپاره خصوصي پروازونه بیا شروع کړل او تر 3000 پورې افغانان روچت کړی شوی وو چې افغان طالبانو نوې لانجره پورته کړي او پروازونه بیا بند کړل. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې امریکای سره د خپل خلکو کابل نه د اوچتولو د عمل توندولو دولاري دی. یو خدا چې قطر کې د دې قسم خلکو ساتلو د پاره گنجائش زیات کی او بل دا چې د پاکستان په لار د دوی د راوستو عمل تون کی. د افغانستان د نورو گاونډي ملکونو ایران او د وست ایشیا د ملکونو افغانستان سره د سرحدونو د بندیدو له سبب دا کار ممکن نه دی. د امریکای حکومت سره اوس یې یو لار دا پاتې ده چې د پاکستان امداد ترلاسه کی. مضمون لیکي اگر که پاکستان کې د شاباز شریف موجوده حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مخالفت د سخت فشار لاندې دی او عمران خان دا وخت د امریکای هم سخت مخالف دی، خو بیا هم شاباز شریف د امریکای د ایمیګرنت ویزې حقدار او افغانانو لپاره لار ورکولو صلاح شوی دی، ځکه چې د شاباز شریف د حکومت امریکای سره تعلق خکولو نیت دی. خو بل طرف ته شاباز شریف سخت او اقتصادي مسلو سره مخ دی او پر راتلونکو عامو انتخاباتو کې د خپل سیاسي مستقبل خطرې نه د بچ ساتلو لپاره هم سډیره خطر په سر نشي اخیشته، ځکه چې د عمران خان عوامي مقبولیت ورستر ورده په زیاتې دوده او هغه په هر جلسه کې د خپل حکومت ختمولو د سازش او مداخلت تور په امریکا پوری کوي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وده د یوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی د هیواد جنوبی جنگ زپلی خارونو مارکولیف او اوډیسا ته د سفر ورستو ویل دي چې دوی به جنوبی علاقې چاته ورنکړي او دا به بیرته د روس نه قبضه کوي. دا سفر په داسې حال کې ترسره شوه چې د هیواد په مشرقي دونباس سیمه کې اوس هم توده جګړه روانه ده. په دې اړه د وایس اف امریکا په یو تفصیلي رپورت کې نور حال د ډیوه همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکران د چارواکو تر مخه د سیوردونیس په کلو کې توده جګړه روانه ده. د هفتو راهیسې روس په سیوردونیس د قبضې کوشش کوي. د لوهانس گورنر ویل دی چې روس تر دې دمه په ټول خر قبضه نه ده کړې او د اوکران محافظین د روس خلاف د خپلو علاقو ښه دفاع کوي. د روس دفاع وزارت د خالی پورس ویل دی چې په مرکزی اوکران کې د لیسچنسک او د کرمنچک په علاقو کې روسی ځواکونو د تیلو د صفا کولو یو کارخانه او د تیلو یو ډیپو تباه کړی دی. روس وایي د دې ودانونو به په ډونباس سیمه کې اوکراني ځواکونو سره مرستې کېدلې. د جرمني چانسلر اولف شولز د جرمني ډی پی ای نیوز ایجنسی سره په مرکه کې ویل دي چې تر څو ضرورت لري دوی به د اوکراین سره مرستې کوي او کوشش به کوي چې دوی د روس د صدر ولادیمیر پوتین منصوبه کامیابی ته پرې نه کړي. شولز په مرکه کې ویلي چې پوتین دا خیال کوي چې که روس زیات علاقې ونیسي نو نړیواله ټولنه به د خپلو هلو ځلو په شاشي او هر څه به د معمول کیسه شي. خدای د ده خام خیالي بللې ده. د اوکراین کایف ته د خپل دویم سفر په وخت برطانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویلي وو چې روس رو پر رو د اوکراین علاقې قبضه کوي او خبرداري یې کړې وو چې په اوکراین کې د روس برې د سیمې د پاره تباهی را مخې ته کولی شي. جانسن زیاته کړې چې د اوکراین جګړه اوږدېدلې شي او دا چې اوکراین ته د یرغلګرو خلاف په سمدستي ډول ګوله بارود وسله او نور آلات ورکول پکار دي او د دې آلاتو د استعمال تربیت هم ورته ورکول پکار دي. وړاندې د ځینو څېړونکو وینا وه چې د روس صدر پوتین د جنگ اوږدولو پلان جوړ کړی او تمه کوي چې دې سره کېدلی شي مغرب کې د اوکراین سره په مرستو کې کمی ولیدل شي. د ناتو سیکرټری جنرال جنس ستولتنبرګ د جرمني اخبار ته ویل دي چې دوی ته تیار اوسېدل پکار دي ځکه چې کېدلی شي دا شخړه تر کلونو اوږده شي او دوی ته د اوکراین سره د مرستو نه دي په شا کېدل پکار که هر څه د دې قیمت په پوزي او د خوراکي توکو او انرژي د لوړو بایو په صورت کې دي هم ولې نوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پورز ویل دی چې په اروپایي اتحاد کې د شاملېدلو په اړه یورپي کمیشن د اوکراین په اړه مثبت فیصله کړې او اوس راتلونکي هفته د یورپي کمیشن د فیصله انتظار دی. زیلنسکی دا یو اهم پرمختګ بللی دی. د جمعې پورز د روس صدر ولادیمیر پوتین په سنت پیټرزبرګ کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپله وینا کې په مغرب د سامراجي لاپرواهۍ تور لګولې وو او د بندیزونو د لارې د روس تباه کولو ګام یې د دوی احمقانه بللی دی. خو پوتین زیاته کړه چې په اروپایي اتحاد کې د اوکراین د هڅو خلاف نه دی. نیټو په مقابله کې اروپایي اتحاد یو پوځي ائتلاف نه دی. پوتین وویل چې په اوکراین کې د روس خصوصي عملیات د دوی لپاره ګران خو لازمي وو او ورسره یې د دې د شروع کولو تور هم په مغربي ملکونو ورولګولو. د وایس اف امریکا د خبريال جف سلډن تر مخه د امریکای د ریپبلیکن د ایوان نمائندگان د خو د استخباراتو د کمیټې غړي مایک ټرنر د ډیفنس ون ټیک سرمشري زغونډه کې یو سرګند کړي چې روس د لوی تباهه وسله کارولی شي. اروپایي هوادونه تر سلويخت 20% پورې د خپل ضرورت لپاره روس ته د ګیس او تیلو ضرورت لري. خو په اوکران د روس د يرغل راهسي هڅې کیږي اروپایي ملکونه د روس په ځای د توانای د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره نوې لارې ولټوي. فرانس هغه روسنې ملک دی چې د روس د قدرتي ګیس نه په مکمله توګه لري کړل شوی دی. ماسکو اټلی او سلواکیا ته هم په سپلای کې نیم په نیمه کمی راوستې دی. جرمني او آسټریا هم ځپلی شوی دی. په اوړي کې د یورپي هیوادونو استعمال کم وي ځکه دوی د ژمي د پاره خپل ذخیره سیوا کول شروع کړي دي. اروپایي اتحاد غواړي کم از کم د نومبر د میاشتې پورې غړي ملکونه 80% ګیس ذخیره کړي. روس وړاندې پولند، بلغاریا، فنلند، دی نیدرلندز او په ډنمارک قدرتي ګیس بند کړي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیبا ده. په هندوستان او بنگلاديش کې د شړق بارانونو د لاسه راغلي سیلابونو کې لک تر لګه 13 کسان مړ شوي او په ګڼ شمیر کې نور ورک دي. د ډیو رادیو همکار مختار خلیل د بنگلاديش او هندوستان د بارانونو په اړه وروستۍ حال په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په هندستان او بنگلاديش کې د خونړو سیلابونو د لاسه په لکونو خلک به کور شوي او تلس کسان په سیلاب کې لاهو شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبر ده چې د هندستان په قطبین مرختیزو سیمو او بنگلاديش کې راغلو سیلابونو کې د زرګونو ګیرو خلکو د رایستو د پاره دواړو ملکونو کې فوج بللې شوې ده. په هندستان او بنگلاديش کې د سیلاب اوبو په لکونو کورونه لاندې کړي دي او چلن ګډوډ شوی دی. د هندستان د آسام ریاست د قدرتی آفتونو د مخنیوي ادارې خپل یو بیان کې ویلي دي چې په آسام کې نه کسان سیلاب وړي دي او په دولکو کورونو کې اوبه ولاړې دي. د آسام په گاون کې بنگلاديش کې د جمعې په ورځ مختلفو ځایونو کې نه کسان تندر وهلي دي. په روانه ټوله هفته کې د شرق بارانونو د ورېدو پیشنګوي هم شوې ده. د بنگلاديش په قطبین مرختیزه ضلعه سیلهټ کې عثماني بین الاقوامي هوایی اډه د درې ورځو دپاره بند کړې شوې ده، ځکه چې د هوایی اډې رنوې په سیلاب کې ډوب پروت دی. ډاکه کې د سیلابونو د خبرداري د مرکز وینا ده چې د بنگلاديش ټول لوی لوی سیندونه دیمار په خطو دي. بنگلاديش د یو سل دیرشو سیندونو ملک دی. د خبرداری مرکز ویلی دی چې سونام گنج او سیلهټ ضلعو کې سیلاب نور په زیاتېدو دی. په هندستان کې د ایشیا د ټولو نه لوی سیند برهما پوترا د خپلو غاړو نه اوړېدلې دی. درې زره کلي اوړي دي او د آسام په اتیوشتو ضلعو کې ولاړ فصلونه تباه کړي دي. د آسام ریاست په صدر مقام گوهاټي کې د موسمیاتو د مرکز یو چارواکي سنجے اونیل وایي چې تر اتوار پورې به د آسام ریاست په یو شمیر سیمو کې شرق بارانونه جاری وي. په هندستان کې سیلاب زپلو سیمو کې د تیرو پنځو ورځو راسه ریل گاڑی په ټپه ولاړ دي. په سیلاب کې د ګیرو خلکو د رایستو د پاره د هندستان فوج بللې شوې ده. د 1400 کروڑو آبادای ملک بنگلاديش د جوړو سیمو ملک دی او هر کال د سیلابونو او د سمندري طوفانونو د لاسه پکې زخ ډیر جانی او مالی زیان تاوان کیږي. د چاپیریال د تبدیلو په باب له متحده قانونو بین الاقوامي ډلې خپل یو بیان کې ویلي دي کپه عالمی آب او هوا کې د ګرموالي موجوده رفتار برقرار پاتې شو، نو د بنگلاديش د کل آبادې د 19% خلکو براتلونکو لسو کلونو کې نور سیمو ته درسولو اجت وی.
ترمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا تا وګي نن په ګرد نړۍ کې د فناګزین ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی وای په ګرد نړۍ کې د جنگونو او اقتصادي بدحالۍ له کبله د 100 میلیونو نه زیات خلک د کډوالۍ په ژوند مجبور دي. په پاکستان کې د لسیزو راهسې د کراچۍ په افغان کډوالو کیمپ کې میشت افغانان وای د مدونه په پاکستان کې ژوند کوي، خو بیا هم ورته پاکستان د پردو په سترګه ګوري. افغان کډوال وای په کیمپ کې د صحت او تعلیم په سیر بنیادی سہولتونه هم نشته او موجوده اقتصادي کړکیچ دوی تر ټولو زیات ځپلې دي. په دې اړه نور تفصیل د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د کراچۍ نه د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د لسیزو راسی آباد د کراچۍ افغان کډوالو کیمپ کې میش افغانان وای د خپل راتلونکي نسل ژوند هم په تیاره کې ویني. افغان کډوال مولانا رحیم الله وی دی وسره خبرو کې ویل، 38 کالو وړاندې پاکستان ته راکډه شوی وو او نوې نسل یې دلته زیږیدلې، خو تر دې مهال په پاکستان کې پر لپسې د پردیو احساس کوي.
عام شومان دی جنې دی الکان دی ګرد دلته پیدا شوی دی، دا زماره علاوه ګرد پاکستاني دی. اوس که چیرې افغانستان ته تا غواړم بیا زه خو زما، لیکن دا زمونږ ماشومان دلته دلچسپي نه لري. لکه څنګه زمونږ ژوند داسې تیر شي، زما خیال کې دا سیستم چې زموږ ماشومان سیستم هم مستقبل کې ته روشن نه دی او ډېر تیره دی او ډېر خطرناک دی.
د کراچۍ افغان کډوالو کیمپ نستیال مشر امان الله جان وی دیوته ویل، کراچۍ ته را کډه کیدوړم بنې کالو کې په کیمپونو یا خیمو کې دلته ژوند پیل کړی وو. اوس مهالی د خټو کورونه جوړ کړي، خو د سلور لسیزو راسي جوړ مهاجر کیمپ لا هم د ژوند بنیادی سہولتونه نه لري.
کیمپ کې کم تراکی راغلی، مطلب یا کیمپ یې مختلف وتلی، مطلب په تراکی کې مطلب یې کیمپ کې خلک څخه پیدا یا ګټه پورته کړي. هغه کیمپ د اسپتالونه نشته، خیراتو اسپتالو ته مونږ خپل مریض ویسو، هغه اسپتال ډاکټر نه پیس نه مونږ ته ګران د ټیکسي کرایه زیات پریوزي. خلک غواړي چې دلته اسکولونه جوړ شي، مطلب کا جناکو ده که مطلب الوکان دی ورڅ خپل درسونه ووایي که دینی دینی درسونه ووایي.
سیف الله چکزی په پاکستان کې زیږیدل او لوی شوی. هغه وایي پاکستان خپل وطن ګڼي او بیا افغانستان ته د ستنېدو هیڅ تمه نه لري، خو بلخوا پاکستان یې په رسمي ډول د خپل غړي په توګه نه قبولوي. هغه وایي پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې د خپل هیواد عامو غړو په توګه دي او پیژني.
نو بل ملکو ته چې کوم دغه هیواد ورسي په هغه دم ثبوت ورکړي او شناخته کارتونه یو شی ورکړي. موږ خو تر اوسه موږ ته خو شناخته کارتونه نه دي راکړي. دوه کم څلوېښت کاله کې زموږ راغلي یو. نو زموږ ستونې دغه دي چې زموږ سره د کارت مسله غټه مشکل دی. موږ ته په بینګو کې پر دې کارتو پیسې نه راکوي او په هسپتالو کې مریضان تحویل داسې رسمیت نه اخلي.
د کراچۍ افغان کډوالو کیمپ کې میش افغانان وای دی محل په هیواد کې رواني ګرانې لکبلا تر ټولو لوی ستونزه یې معاش ده او د پاکستان نورو غړو په پرتله افغان کډوال ډیر اغیزمن شوی. هغه وای په خوابه ورسره د بهر هیوادونو نه مالی مرستې کېدلې، خو اوس مهال هغه تړل شوی دی. افغان کډوال زیاتوي باید پاکستان حکومت کې د خپلو غړو لپاره کومې مالی مرستې اعلانوي. افغان کډوال دې هم پکې د انسانیت پر بنیاد ورشه ملکی. ذوالفقار بټنای وی وی دیوا کراچۍ.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا دیوا ته وګی. د وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټکر نن بیا د یو لیکوال یا شاعر د ژوند او فن په اړه باندې خپل رپورت تیار کړی. راځي چې وورو نن سردار علي ټکر د کوم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې خپل رپورت کې څه وایي.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله خبرې کوو. د دې شاعر نوم دی عبدالسلام. پروفیسر عبدالرضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د عبدالسلام په حواله لیکي چې د عبدالسلام د پیښور د جن حالات په تیرو کې پټ دي. فقط د یو غزل د یوې قلمي نسخه په حاشیه باندې بیا موندې شوې ده. دا منظوم قلمي کتاب د طب په حق لده چې په 1200 او اتیا هجری کې لیکل شوی دی او په پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسٹی کې په سلسله وار نمبر 2 باندې موجود دی. په آخر کې لیکلي مسازه تپا مومن. کېدی شي چې عبدالسلام هم د دغه تپی وي او په قام مومن وي. د غزل نه دا معلومیږي چې خ علم شاعر او د پښتو د قادر الکلام شاعرانو په صف کې راتلی شي. خپل قلمي واردات ډیر د سوز ډک انداز کې بیان کړی دي. محترم حبیبي صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا دریم ټوک په 1300 مخ د یو بل شاعر ذکر کوي چې دا غنوم هم عبدالسلام دی، خو د اغه سره مولا لیکل شوی دی. مولا عبدالسلام د قندهار د مشهور او پیاوړو شعرا څخه چې په قرض نومي کلی کې اوسېدو. نو زکا په قرضه مولا عبدالسلام باندې مشهور و. د پیدایش نیټه تقریبا 1400 هجری ده او وفات په 1480 کې په قندهار کې شوه. هدیره په کرس کې ده. د پټ ستوري عبدالسلام او مولا عبدالسلام د دوانه بدل بدل شاعران دي او د پټ ستوري عبدالسلام د مولا عبدالسلام نه مخ کې تیر شوی دی. نو راځي چې د کلام د نمونه وورو. د هجران لډیر غم شوم هلاک چې آشنا را سره جوړ کړلو پس خا ما غختل په دعا او لخپل خدایا ولیدم په هجران کړو گریبان چا او کاش کنوي آشنا شوی لا اول کاش کنوي آشنا شوی لا اولا یا می مونتی په تفلی کې وی هلاک او ز په بهر د اسیان کې حس ډوب شو ز په بهر د اسیان کې حس ډوب شم په آزاو کې مې یو هم نشته دی پاک او ما ګمان کړو ما ګمان کړو چې آشنا مې ډیر سنگین دی ما ګمان کړو چې آشنا مې ډیر سنگین دی اوس معلوم شو چې کچه دې ډیر لخا ما وی یو رنگ بوی ځان مې پر شیدا کړو خبر نوم د پاسه زرو پکلا سو بوی د غم ابیات عبدالسلام سو بوی د غم ابیات عبدالسلام چې دین لري ته هم مل ربا وګوریدونکو پرتلون کې پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې حاضرېګم اوس ما سردار علي ټکر لی اجازه تر کې په لوې لم سپارم او خجون در تغواړم
دا د وایس اف امریکا دی واخ